ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن روروي حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت شنه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي جلیل شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي.
او تحت شکنجه های شدید قرار
هغه محمود حسن تر شکنجه لاندې دي. فزیکی حالت یې ښه نه دی ځکه د زړه ناروغي لري. د بشري حقوقو له سازمانه، د بخښنې نړیوال سازمانه او د ټولو هغو سازمانونو چې په دې برخه کار کوي غواړم چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره عاجل اقدام وکړي.
د حسن د کورنۍ د غړې همدارزوی هغه د بیان د ازادۍ ټول ګډونه حکومت او د جنو پرمخ د پوهنتونونو او ښوونځیو د بیا پرانستو د غوښتنو له کبله د طالبانو له لوري نیول شوی دی. د چهارشنبه په ورځ محمود حسن او عبدالقادر قانت ته نږدې سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړ چې د غدوه دینی عالمان په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغو دو دینی عالمانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه ناسته کې د طالبانو د مشر لخوا د قدرت پر انحصار انتقاد کړی و. ایران په نږدې یوه میاشت کې لس افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنجشنبه په ماښام آزادي رادیو ته وویل
بر اساس آماری
دغه شمیرو له مخې چې موږ یې لرو د 2015 کال د جنوري په میاشت کې لس افغانان شپږ یې د قتل او څلور یې د مخدره موادو قاچاق په تور اعدام شوي دي.
قتل و چهار نفر به اتهام مواد مخدر.
د مقدم په وینا ایران په 2014 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړی دي. د طالبانو د ستري محکمې یو پلاوی د جدي په میاشت کې تهران ته د سفر پترس کې له ایران وغوښتل چې د افغان بندیانو لست په ځانګړي ډول د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان په عقرب میاشت کې ویلي وو د پام وړ شمېر افغانان په ایران کې زندانیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په ایران کې ډیر شمیر افغانان بندیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلی دي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې دا کتنه د پنجشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. حماس چې د قطر په پلازمینه دوحه کې سیاسي دفتر لري په یو بیان کې ویلي د دې ډلې مشرانو له عراقچی سره د غزې د بیا رغونې په اړه خبرې کړې دي. د بیان پر بنسټ په دې خبرو کې د حماس جګپوري مشران له هغې ډلې محمد درویش او خلیل الاحیا ګډون درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د قطر له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی سره هم کتلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزه پر وضعیت خبرې شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته چیرمه د مسافر وړونکو الوتکې او پوځي هلیکوپټر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټول عمل او سفرلې وشل شوی دی. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوی دی. د امریکن ایرلاینز یو الوتکه چې شپېته مسافر پکې سپاره وو د چهارشنبه په شپه واشنگتن ډي سي ته نږدې په داسې حال کې چې غوښتلې د رونالد ریګن په هوایي ډګر کې کښته شي له یوې پوځي هلیکوپتر سره ټکر شوه. په څرخکه کې چې ظاهرا د پوځي تمرینونو په موخه یې الوتنه کړې وه درې کسان سپاره وو. تر اوسه د دې پیښې علت روښانه نه دی.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرخلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ څباندې درې کاله مخکې خوږې اړیکې ورستر بلې په ترخی دودی. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پوری کړی دی چې د پاکستان د کراچی او اسلام آباد هوایی ډګرونو لاري د داعش مرکزونو ته لجنو آسیایی او اروپایي هوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلمي راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په 15 مخونو کې خبر کړی دی. طالبان وای چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پوری کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړی ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او تروریستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ د بحث لپاره له لندن د سکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشته راغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو واورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکې ولې د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو شب جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو دغینه فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په اضرار چې په هغې کې زما خپل اوخم موجود و په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده او د هغې کسان یو متضررونه زه خپله هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم. 20 کاله شو یا 22 کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصی هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، زه همدغه تر اعظم دا ولې مې ویلې چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسی ابن پرید صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا وایي چې دا پخوانی نظام خلک دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی، که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمې کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبر شاید لگی وګدی شي، خو تاسو او سلیت زما ضرورت دی، دغه تاسو د پختنه نه دی، دا زه په خپل جواب او ما دا شروع دا څه کړی دا چې زه باید تاسو د جریان داسوم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غونډې ووري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم، زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجي اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که زما اوخی د پېښور نه اوچت که او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بېرته استواره شي، او دا کال 2004 نو رازم دې ته چې تاسو چون عجله لري چې باید زر تاسو پښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، کنه زه د غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد پاکستان د تاثیر وو، اغا د سره د عملو شو د ایسای ډله بالکل واضح معلومه ده او د تعداد زیات نه دی په دغه کې ټول په حدود دی اتونه تر لسو دولسو کسان دي او دا نظام یرغمل کړی دی اوس راځم دې ته چې تاسو دغه د چخا د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده او یو طرف ته اغه ډله ده چې اغه مقربه ده پاکستان ته لوبه کوم ځکه خرابه شوله تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو او په زنجیرونو باندې وو او د ته به مواد مخدر تزریق کول دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه چوجي کولای حتی دا خطا د عیسای نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په ځای وزیر خارجه لاړ او د کرزی هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونو راوځي نو کله چې صلاح الدین دوی ته ویل زه ملا برادر ګورم هغه بهانې وکړلې ویلې ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده په آخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ماته لرې نه وخې چې ژوندی خدای که نه دا ژوند راته خو یو خیا نو چې کله ورته راوسته دی دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او دی راوسته صلاح الدین وکته صلاح الدین مطمئن شو چې سړی ژوندی دی نو بیا امریکایان ته ویل چې سړی ژوندی دی اوس کار وکړي چې راوی باسو نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه دوی مستقیما د ایسیای سره ارتباط جوړ شو د امریکا سره د خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی تر منځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم
مننه فاطمی صاحب د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه دې ته بیا هم راځو مومن صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه
د جنوري په درويشته باندې د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان د غونډه کوله اونې ز غونډه و نو پاره کې دغه پښتنه ته وشو چې افغان طالبان دا تور لګی چې پاکستان داعش حملاتړ کوي او دغه سید سنچتاسو په خپل خبرو کې ویل چې هغه پاکستان تر غلي د کراچي او نور رپورټونو دلاري نو د شبقت علي خان هغه په کلک باندې دغه تور نه رد کړ تر دې ویل چې پاکستان کې سره داعش شتون نه لري نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري بالکل همدغه ته زه راتلم چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري او هغه دا خبره کړې و چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او دا غوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا مونږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي خو دا چې هغه دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمه ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي بیا دغه سي ځنې وسلوال ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي نو هغه تاو تریخوالي ته دوی لمن وهي د دین علاوه داعش چې کوم دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلوال ډله خراسان څنګه غایلان شو نو دغې نه پس تاسو ګوري نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستي که ستاسو یاشي د جمعیت الما اسلام او فضل الرحمن ډله چې ده په هغې باندې برید شوی وو په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي نو هغه زمواري هم دای شغ استوا دغه سی بیا په عيد میلاد النبی په مناسبت سره کوم جلوس او پاغه برچیو پاغه کې لزونه کسان وجل شي دغه سی بیا چې کوم غیر مسلمان دي زیاتره په یکتوت کې په بډابیر کې د پیښور په نورو برخو کې زیاتره په پیښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وجنې زمواري هغه هم دایش منلی دي بیا که تاسو ګوري نو په 2012 کې تاسو یا چې دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی و دغه سی بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی دغه نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو نو دا د کورمی ورغزو او د باجوړو نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو زمواري دایښه غیستې ده او بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي دغه سی بیا د ټي ټي پی نه ځنې خلک دوی ته راغلي دي طریقې طالبان پاکستان نه د افغان طالبانو نه او بیا دغه نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي نو بیا دغه په وجوهات هم بیا موږ وروسته خبرې کولی شو
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب لکه څنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه داعش په پاکستان کې تر ډیره پورې هغه حمله دغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشاله ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده څرنګه دا بل داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوئ
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه دا د قطر ډله دا د امریکې ډله ده او دغه ډله چې ما تاسو د نور نوم وخت ده د پاکستان ډله ده فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی او امریکا خپل ته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غنی به همدلته پات شي امریکا وتل یو اشتباه و د غنی وتل دویم اشتباه و د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاسه کړ خپل کزه قندار کې کینو او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوه لوبه ورسره وکړه د امریکا پلان ناکام شو هغه نظام چې غوښته هغه رانغی هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی اوس راځم د داعش د نویت لپاره داعش اوس نه دی راغلی داعش هغه وخت نه چې کله دی په سوریه کې مات شول امریکایان د داعش او غوښته پوه چې داعش ولکېږي دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحه ته او دلته زپزه شو اماغه وخت دی د پاکستان د سیوري لاندې راغلل او د داعش جوړ شوی هم دی لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه دی رو امریکا کامیاب شول سوریه لاس کې ول وی د عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دی د داعش دغه لپاره جوړ شوی چې دغه مملک د سقوط کی او د امریکای او د اسرائیل لاس ول ویږي خو هغه وخت کې روسان په کامیاب شول د بمبارد کړل کله چې کامل د مزت امریکایانو زړه ویسل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحه دی اسیمیا نیته واچول او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې او مسولیت به وسپار پاکستان ته او تاسو معلومه چې پاکستان حکومت اردوی همیش د لوبې په دی کې چې په مقابل کې پیسې اخلي چې پیسې ورته کوي کرایي اردو د همیش دا کار کوي نو فلهازه الته دا اوس نه نه دا چې دا الته پټنزیلری او دا دغه لري د دې پلان د شیو سونی جنگ چولو چې په عراق کې وک په سوریه کې وک او شیعگان هلاک کرل، تبای کرل، دیر زیاد خرابه وکه، داعش وکه. پا افغانستان کم تاسو تا معلومه ده چه کم وقتن اسلامی امارات راغله ده پا حدود ده یوشل پینزیش حمله چه تروس پوری شیوی دی پا شیعگانو بانی شیوی دی او آقا داعش کردی دی او شیعگان وجلی دی. دا اولین واقع چه استاسو وی چه چنین ده دی استاس ده واقع تویم چه ده قصص ده که تاسو ده بشام واقع تا او گوری چاته پینځه چنایان چې وژل کتا سو دی پنج ګور واقع ته وګوري چې و چنایان وژل شل کتا سو درس دی تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان دی ون بیلټ روډ یا سی پک دا مسله وګوري د کی چې څومره چنایان وژل شوی دی حتی خپل چنایان ته معلوم دی چې د پاکستان اردو وژل دی خپل وژل دی چې امنیتی مشکل جوړ کړي او د چنایان نه پیسې واخلي ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي هم دی امریکا دی یا چین دی جانم بیرونی قدرتون نه پیسې اخلي هم دی خپل دی حکومت نه پیسې اخلي
فرض می سه بو وخت تاسو خبره پر کوم دل د کې به دا خبره را مستقیمی چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نه دی که پرس که پاکستان په خپل باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه یې خدای چې دا ټی ټی پی وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښتې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو موږ راپور لرو ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ تر دې په حده پورې دی په منځ کې دا کار شوی دی چینایانو د دې د سایمنصبانو په مخ ورقې ایښتې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایان ورته بودیجه ومنله گلگت بلتستان که ورطا علایده اجازه ورکر چه دیرزاری قواه دی واجه و دی سوم را مصرف چکی او دی هدف هم داو چه پا نفر وواجنه چه اقیت ووی چه امنیتی مشکل دی چه مونگ تا پیسی را که مخ که خبرم قطع شوله دی دی پاکستان دی دولت نم پیسی 2300 میلیارد سکال دی اردو دی پاکستان بودی جا دا 3 میلیارد نوری پا نامه دی عزم استحکام واخستله او هر عملیات چې کوي دغه پیسې جدا دی حکومت نه اخلي او دا تاسو وګورئ تاسو به تر معلومه ده تاسو تعقیبوي د جریانات خپل نظام ولی اسحاق ډار د پاکستان متواری شو ولی راغی لس کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغه ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلي دا خو په 1915 کې دا واقع شوی و او دا باید بند شي دا دوسیه هغې ویلې تا ته چا ویلي دي دا 1915 کې شوی کار وخت شوی دا موږ ته راکوه هغې ویلې دا نه در کوم په هغې باندې سړی دغه نږدې دام کړی و په د صدراعظم په تیاره کې کېناسته تاجکستان ته تاجکستان نه راوتښتېدل دلته نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي یې او د
من نه فاطمی سره
یو د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو ته وایو چې د واخان کمربند باندې مه ځئ دا لاره مه جوړوئ دا تاسو ته ګټه نه کوي دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی خو زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ته ویلی شم چې دی هلته موجود دی یو دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي هغې اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټرینینګ اخلي دویم ما ته پخپله بذات دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې ګرفتار شوي وو یو یې د کابل و یو یې د مزارو او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیوله که څوک پیژني زمونږ کسان یې وړي هغه ما تماس ونیوه نفر به اخر کې پیدا شول نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلم اوس ما ته قصه وکړه هغې ویلې موږ یې وړي وو څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پیښور ته راوړی وو د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړې دلته بیسونه دي داعشیان تربیه کېږي ټرینینګ کېږي ویلې موټر هماغه دی موټرسایکل هماغه دی بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی پر نکتایی والا بانده او په لباسي بدل شوی دی. په خو طالبان ټریننګ کېدل په دې کې دا د دوه کسانو د چشمدید واقعیت دی چې ماته ویلې دي چې د الته نیول شوی وړل شوی او دغه ټریننګ په بیس کې دی موجود.
فاطمی صاحب دا خبر وکړه چې په د پاکستان کې روزل شوی کته سو ګورې د ازادي رادیو غو ویډیو راپور دی نو پاره کې هغه کم کسان چې خبرې کوي کساسو خیل یې تاسو خبريال جوړ کړی دی نو پاره کې هغه یو جنې دا مریم نومې دی هغه د هندستان دا انګلیش باندې خبرې کوي ابل دا هغه د هغه وای چې موږ د زر پاکستان راغلم او واقعي زما شناخت کار او هیڅ را سره نو زم دا سره لم په افغانستان دا بغیر د ډاکومنټ سره سره نو هغه جوړ ولې ګلم دغه سی به په هم په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو چې تاجک کوم وسلواله دغه کورنۍ تسلیم شوي دي په ځبان 200 ازما خپل فاطمی صاحب هم غیته اشاره وکړه نو پاره کې د ترکی خلک شته دغه طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې د اروپا خلک شته دغه سی د مرکزی اسیا چې کوم سنټرلیشن هوادونه دي دغه ځوانان خلک هم پدې کې شته نو چې په خپل هوادونو کې په مختلفو هوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي او بلوزو څوره چې مخ کې خپل سیاست پټک سی په چې کوم سیاستوال او تاسو ته پته ده په نېشنل ډیموکراټک موومېنټ پاره کې هم دی اوس نغې سره یو مرکوونه په هغه کې هغه خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو دغه په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي هغه هم دغه سیمه تر روان دي ځکه چې دا خوصل د کې د داعش او د القاعده او دغه مشران نشي ساتلې نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم پوله دا کې پښتني سیمه دي هغه تر روان دي نو هغه هم خطر دی درته دغه سیمه لپاره
مانه ده د دې له خطر چې د بیرته اصل موضوع ته راوګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته راوګرځو د داعش باندې ډیر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریز ډیر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډیر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سش کال ډیر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او کنه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپل پاکستان به تورخم بندي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین د سره رجستر دي چې هغه اوس هم د نسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیدي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تاته دروس پاري او درویلږي هغه خپل داسې ساتي د فشار د دغه په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چلري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود ده دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرواخ کوي هغه دې راوړان نسی زوري رالیږي او تاسو په زوري او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپل کته نو مهاجرین راوباسي هغه تا مهاجر ټول په دینه درته چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې په وټړل شي نو پاکستان ډبل سټانډرډ لوبه هم دادا چې یو خوانه فشار راولي امه د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجر واخلي او نه تر هغه چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامون ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټانډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دوړو هیوادونو ترمن څنګه شکاري خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط به
په دې باندې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان په خوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان وسپانه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو ووم کتل او امر دل چې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان خوشاله وکړي او هغه وخت هغه دا ویلي چې طالبانو افغانستان نیول او د غلامۍ زنځیرونه شلول او دا ټولې خبرې وشولې، خو د هغې سرچپه کار وشو په پاکستان کې. تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو وارې په افغانستان کې په خوست کې دغسې پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل. پاکستان و چې ما خو هلته کې طالبانو ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل، خو هغې کې ویل کېږي چې په هغې کې عام خلک وژل شوي. دغسې بیا افغانستان هم د هغې ځوابي کاری وکړه. مطلب مې دا دی چې څو وارې دغه حالات رامنځته شو، خو د هغې باوجود ملي حلو دی وایي چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپلې اړیکې روغې وساتي. او د هغې ښه مثال دا دی چې که ستاسو خیل وو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیل هغه برید چې وشو، هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان، هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې. د هغې یوه غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کېږي، نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ورته وایو، هغوی بار بار د پاکستان په پوځ باندې د پاکستان په اسټابلیشمنټ باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نه شي.
البته وروستي راپورونه خو همدا دی چې هند ته ډېر نږدې
شوي.
د بحث په اخره کې فاطمي صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر به وران شي؟
تاسو که زما مرکه اوریدلی مخکاره ویلی دی چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی، حتی جنگ به ډیر قوي شي د افغانستان، حتی ممکنه دا ده چې پاکستان په افغانستان کومه سیمه باندې یرغل هم وکړي ویم نیسي، او دا به د خپل په خوښه هم نه وي، دا به د پاکستان د امریکې په اشاره باندې، ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته ننوځي وینیسي، لکه خوست، لکه چمن، سپین بولدک یا واخان، چې دا یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي. او دې خبرې ته اشاره تنه ملیحه لودی نه ده کړې چې اوس مولې، دې خبرې ته حسین اقانی هم چې دواړه ګوره د امریکې کې سفیران هم او په لندن کې ملیحه لودی سفیره وه، دې دواړو دا ویلې چې دا کال به دغې او د امریکې پالیسی به د پاکستان مقابل کې ډیره سخته به وي، او د پاکستان د ټوټه کېدلو امکانات ډیر زیات دي، په ده باندې کافي کار شوی دی، ځکه خو دا تحریکونه داسې په قوت سره روان دي.
چې په بحث کې مو برخه راسره واخیسته مومن صاحب، له تاسو هم مننه کوم، له لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې دا بحث یې تر ډېره مراسره وکړ.
آزادی میلمه.
در ازادی رادیو قدرمون آوریدون کوزه فرشته سحکمو در ازادی میلمه پا دیخبرون کر کلی کوم. خوشحالم چی یو زلبیه پا دیخبرون که استاسو کربنه ایم. پا دیخبرون که در پختو جبه تکره شایر لیکوال آغل پروین فیزاده ملال راسر میلمه نده. پا دیخبرون که با میرمن ملال نواورو در دوی در جوان پاره در دوی در فعالیتونو پاره با دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر اغلی ما رسمی ماموریت می کابل کی پیل کرید کی زرغونه انالیس ما تستو ویلی چی ما حالتا تر پای پر درست ویلید لفت مرغا هلوری زکری می نیدی کریزی چی لفا مکتب کیو ما خو ما فرهنگی فعالیت دلو دی کندار دلی افغان و رسپانی سر چنات پاقا شهر کی پیشن دستوی سیره و ما آنو کلی چیز اغه څخه فارغ سپلم، د دولسم څخه فارغ سپلم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو اغه ولرم، یو فرهنګي اغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نه تا قسمه ډیر علاقه مې درلودله د نتاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس په رادیو تلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویلو هغو ډېر چانس نه درلودې. نو زما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلي وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه و چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې ور وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ول ته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. مالو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه، د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ویل ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربیلن صاحب و عبدالمجید سربیلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طلوع افغان د ورځپاڼې څخه، هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو د راتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یې هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتابخانه وه زما پلار ورونه ټوله لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوسغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومېدي ما لور ورځ یو هغه در کوم د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه ول شه دی هغه ته مې ورکړي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم هغه زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څومره خوښوم څومره خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي و د تولستوی و د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور هم پرېښ شو والا او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات سپله او زه یوازې پاتې سپلم نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرهنګي و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی، د تفسیر شریف څخه نیولی، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل ستانیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعاتی هفتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستې، د هغه سره پلندنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعي به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشویقېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستې. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره، خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشیجی، یو چه پیشیجی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی. نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او ارتیفو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما فا نظر بنده ده احساس و اتفی زیجنده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وایی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر سومر اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویلی چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي. دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس نو د ما نظر دی خدای دې کې چې په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې بندي په هغه 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 کې بندي هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي موږ باید هغه ته پام وکړو زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم ما که څوک مې فمانیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم قلم را واخلم کتاب را واخلم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډېر ښه میرمن ملال د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شعرونو خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده د ښځینه او احساسات لکه پخوا په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري چې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار د خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ در څخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه، پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا آمد مهم دی، الهام دی که آمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر، به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په دا هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دي نه ځینې اړې، یعنی فکر کښې دي دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاعر ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځمه د خپلې د خوب کوټې ته راځمه، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړي ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خوپرست وایي، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې، په اجتماعي ساحه کې، اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي، بس په کور کې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې، دغه شعر مې لیکلی دی او
ډېر زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کوي. کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه خبرې کړي تاسو په ټول باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وي، تر بل خبرونه مو علامل شه.